درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادې رادیو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې ډیره برخه د ازادې رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو تر هغې مخکې خبرونه او رپورټونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا اوروزګان په تیرنکوټ خار کې وی بومي چاودنې درې ملکی وګړي وژلې دي. غزنی چارواکي وایي د دې ولایت په بند ولسوالۍ کې د نشئی موادو د پروسس سلور کارخانې لمنځه وړي او نږدې سلو تن وسلوالو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده. چین، روسیا او ایران نن ګډ پوځي تمرینات پیلوي. اوس هم د خبرونو تفصیل په سر کې هم د افغانستان په اړه. دا اوروزګان په تیرنکوټ خار کې په یوې بومي چاودنه کې درې ملکی وګړي وژل شوي او د عامې روغتیا د رئیس په ګډون درې تنه ټپیان شوي دي. چاودنه پرون شوي. دا تیرنکوټ خار د لومړی امنیتي حوزې امیر نظر محمد ازادي راډیو ته وویل چې دا بم چې په یو زرنګ موټر کې ځای پر ځای شوی و، پرون هغه مهال چې د عامې روغتیا د رئیس موټر له سیمې تیرېده وچاودېده. د پیښې وایني شاهد ازادي راډیو ته وویل
زرنج ډیره وخت ولاړو، زرنج ونه ځو پاتې سم پر مچرګار چلوړن زرنج ولاړو دی. چرالم کور ته بخښنه سنه یا پټا اوسو چرالم ته ور بلی دته شته وسړی د پر د مچرګار سپاره وره خزه د سړی ماجن راکښ کړه.
تر اوسه پوری د دې برید مسولیت پر چا پر غاړه نه دی خسته. په سرپل کې وخزینه پولیسه د خپل میړه لخوا په چړې وژل شوې ده. سرپل د والی ویان زبی الله مانی تیر مخام ازادي رډیو ته ویل چې د چید بیبي د پنځم به پورس نا وخت په خپل کور کې وژل شوې. خاغلی مانی د چید بیبي د میړه د نیول کېدو په اړه پوښتنه داسې جواب کړه. د دې قتل دلیل تر اوسه معلوم نه دی. دا خزینه پولیسه په خپل کور کې د میړه لخوا په چړو وژل شوې ده. پیښې په اړه نور جزئیات تر اوسه نه لرو. پولیسو پلټنې پیل کړې. د سرپل د والی ویاند ویل چې دا میرمن د سیاد ولسوالۍ پورې اړوند وه، خو یو څو موده مخکې د سرپل ښار د مرکز په درېیم امنیتي حوزه کې خدمتي کار کوه. د غزنی چارواکي د دې ولایت په بند ولسوالۍ کې د نشئی موادو د پروسس تسلور کارخانو د لمنځوړلو او د نږدې شل تنو وسلوالو یا اغیانو او قاچاق چیانو د وژلو خبر ورکوي. د غزنی د والی ویان عارف نوري تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په دریو سیمو کې عملیات کړي دي.
د اوبند ولسوالۍ په درې ساحو کې چلته د چرسو د پروسس یا د تخول درې څلور کارخانه فعال شوې دي. هغه د چوري، کندهاري او جلالي په سیمو کې جوړې شوې چې زموږ ځواکونو عملیات ورباندې پیل کړل، چې په ترڅ کې د چرسو د پروسس څلور وړې کارخونې له منځه یوړل شوې. او په دغه عملیاتو کې اتلس تنه وسلوال مخالفین چې په دغو سیمو کې له امنیتي ځواکونو سره مقاومت کاوه هغوی وژل شوي دي.
د نوري په وینا په عملیاتو کې چې د چهارشنبه په ورځ پیل شوی و، امنیتي ځواکونو او ملکی وګړو ته مرګ ژوبله نه ده وختي. د غزنی چارواکي وایي د روان کال په ترڅ کې ورته عملیات په کرباغ او د یک ولسوالیو کې هم کړی چې سل ګونه کیلوګرامه نشئی مواد په کې لمنځه وړل شوی دي. تاسو له ازادۍ راډیونه خبرونه اورئ. اوس هم د سیمې او نړۍ نه. چین، روسیا او ایران نن ګډ پوځي تمرینات پیلوي. دا د ایران، چین او روسیې ترمنځ لومړني پوځي مانورونه دي چې د هند سمندر په شمال او عمان خلیج کې کیږي. د ایران د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال ابوالفضل شکارچی په یوې خبري غونډه کې ویلي چې د دې پوځي تمریناتو هدف په سیمه کې د نړیوالې سوداګرۍ د امنیت ټینګښت او د ترهګرۍ او سمندري غلاو پر ضد مبارزه ده. دا ګډ پوځي تمرینات د دسمبر تر 3 مې دوام کوي. بلخوا د چین دفاع وزارت ویان د دې ګډو پوځي تمریناتو هدف د دریو هیوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ د همکارۍ لا ټینګښت یادوي. و چې اند پنځشنبه په ورځ په خپل میاشتنی خبری غونډه کې ویلي چې چین به د رهبری شوی راکټونو د شندولو دسکا هم د پوځي تطبیقاتو ته واستوي. نو مولې دا ونه ویل چې په دې پوځي تمریناتو کې به څومره پرسونل ګډون وکړي. د چین د دفاع وزارت وایي پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي ویل چې دا تمرینات د سیمې له وضعیت سره تړاو نه لري. رپورټونه وایي پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو له ډیرو سره تهران اوس له روسیې او چین سره د پوځي همکاریو او اړیکو په لټه کې دي. تاسو له ساده راډیو نه خبرونه اورئ. یو سروي خي چې د اوکران نږدې نمایي وګړي وایي چې هیواد یې پر سم لوري روان دی. دا شمیر د تیر کال په پرتله دوه برابره ډیر شوی. د دې سروي پایلې د پنځشنبې په ورځ د الکو کوچروف د دیموکراتیکو ابتکاراتو بنسټ او د رازموکوف مرکز لخوا خبرې شوې. د اوکران څلور څلوېښت سلنه وګړو چې پوښتنه ترې شوې وه مثبت ځواب ویلې. تیر کال له هرو لسو اوکرانیانو څخه اوو تنو فکر کاوه چې اوکراین پر سم لوري نه ځي. د وروستۍ سروې له مخې د اوکراین څه باندې یو پر دوهمه برخه وګړي فکر کوي چې د دې هیواد اقتصاد به په راتلونکو دوو یا درې کلونو کې ښه شي. او د روسي پولیسو پرون غرمه مهال یو ځل بیا په مسکو کې د سیاسي مخالف الکسی نوالني پورې اړوند د فساد په وړاندې د مبارزې پر دفتر یرغل وروړ. نوالني ویلي چې دا اقدام رسمن د دې دفتر د مدیر ایوان ژدانوف پر وړاندې د جنایي ارزونې د یوې برخې په توګه ترسره شوې. د ده په وینا ژدانوف له یوټیوب څخه د هغه ویډیو د لرې کېدو نه ډډه کړې وه چې د صدراعظم دیمیټري میدویډیف د پټې شتمنۍ د ارزونې سره یې تړاو درلود. نوالني وایي دا ویډیو به په هیڅ ډول فشارونو سره لرې نه شي. میدویډیف دا ویډیو چې دی پکې په فساد تورن شوی له وړاندې رد کړې ده. دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل لکه مخکې مو یادونه وکړه دا د خبرونه زیاته برخه د ازادې راډیو مجلې ته ځانګړې شوې خو په سر کې څو ریپورټونه لرو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په تیرې ولسیزه کې په افغانستان کې تر سل زرو ډیرو ملکي وګړو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. ملګرو ملتونو له 2009 میلادي کال راهیسې په منظمه توګه په افغانستان کې د ملکي تلفاتو ثبتول پیل کړي دي. په اړه یې د فریبا ظاهر چمتو کړی ریپورټ اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان له ټولو ښکېلو خواوو غواړي چې په افغانستان کې د یو تلپاتې سیاسي توافق او اوربند ته د رسېدو لپاره د تاوتریخوالي د کمولو لپاره هڅې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچي یاماموتو د پنځشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې سوله د دې هیواد د راتلونکي لپاره مهمه ده. نوموړي زیاته کړه چې د بین الافغاني خبرو د ترسره کېدو لپاره د افغانستان د خلکو او نورو اصلي لورو لخوا د هڅو هرکلی کوي. په بیان کې ویل شوي چې د افغانستان جګړه لا هم د افغانستان له ملکیانو څخه قرباني اخلي. یماموتو ویلي په ډېره خواشینۍ سره دا تاییدوي چې په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې څه باندې سلو زرو ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې طالبان په دې هیواد کې د تاوتریخوالي په راکمولو توافق وکړي. د دې شورا مرستیال مولوي عطاورحمن سلیم تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
طالبان نه امیدوار یو چې د جنگ د ختمولو لپاره یا اقلا د جنگ د کمیدو لپاره هغوی هلې ځلې وکړي. دا کوم فرصت چې مخې ته راغله دوی ښه استفاده وکړي. کوم مرحلې ته چې هغوی رسېدلي دي د خلیزاد د ټیم سره کوم امیدواری چې پیدا شوه ده چې هغه اوس لګیا دي په پخور یا په میرامشا یا په کویته کې پمدغه باندې هغه خپل مشرانو سره یا نور چې کوم مؤثر دي پمدغه لار کې هغه سره لګیا دي مشورې کوي. زه امیدوارم چې هغه یو مثبت نتیجې ته ورسیږي ځکه چې هیڅ کله مخکې د جنگ په ختمولو یا د جنگ په کمولو باندې هیڅ کله موږ داسې خبر نه و اوریدلې چې په دغه دوه درې ورځې کې موږ اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیرونی پر خپل ټویټر پانل لیکلی و چې د دې هیواد د سولې بهیر یو مهم پړاو ته نږدې کیږي خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبري دوی ونی د مخه وروسته لاغه په موقتی ډول وځندې چې طالبانو د بګرام پر هوایي اډې برید وکړ. خلیلزاد د دسمبر پر 13 پر ټویټر ولیکل چې له طالبانو سره یې پر بګرام هوایي اډې د برید لپاره خپل غوسه څرګنده کړه. په هغه برید کې دوه تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شول. د خلیلزاد په خبره طالبان باید وښيي چې هغوی د افغانانو د سولې ارمان د پوره کولو توان او لیوالتیا لري. نوموړي زیاته کړه له طالبانو سره په خبرو کې لنډه وقفه اخلي څو هغوی یعنی طالبان د دې مهمې موضوع په اړه له خپلو مشرانو سره سلا مشورې وکړي. بلخوا آزاد خبریال سمی یوسفزي چې د افغانستان د سولې بهیر له نږدې تعقیبوي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې امریکا له طالبانو سره د خبرو په ځنډولو سره دې ډلې ته یو پیاوړی پیغام ورکړ او هغه دا چې طالبان باید د تاوتریخوالي په راکمولو او پر اوربند توافق وکړي. د یوسفزي په خبره پر دې موضوع په دې وروستیو کې په پاکستان کې د طالبانو د غړو ترمنځ مشورې شوي دي.
د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر نه راغلی هیئت اوس هم په پاکستان کې دی. دوی په پېښور کې د طالبانو مشرانو سره د نظامی شورا د پېښور د شورا په اصطلاح یا د حقانی صاحب شبکې د مشرانو سره غونډې کړې دي. په دغه غونډو کې مولوي دلاور صاحب طالبانو مشرانو ته ویلي دي چې داسې بریښي چې امریکایان پرته دی چې طالبان یو تشدد کې کمواله ته حاضر نشي. فکر نه کوي چې امریکایان خبري بیا شروع کړي او دغه فرصت د خبرو د پاره چې جوړ شوی دی دا په مکمل ډول لمنځي. اول کې چې د پېښور شورا په شمول د کاني شبکې غړو هغوی دا اختیار ورکړی دی چې یعنی دوی په دې راضي دي چې یو تشدد کموالی د فارا او د بادن د جنگبندی د فارا د امریکایانو سره توافق ته ورسیږي. خو ورته حیات چې کله کوټه تتللی ده غلطه د کوټه د شورا اکثریت د هلمند شورا نمائندگی کوي. هغوی ملاحظات لري، هغوی اوس هم شکونه لري د امریکایانو په نیت باندې، یعنی دوی راضي نه ښکاري.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. طالبانو له امریکا سره لس دورې خبرې کړې دي، خو تر اوسه یې نه ده منلی چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین تیره جمعه په یو ټویټ کې ولیکل، بین الافغاني مذاکرات په هغه صورت کې پیلېږي چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه له امریکا سره توافق لاسلیک سي. د شاهین په خبره په بین الافغاني خبرو کې به ټول افغاني لوري شامل وي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ان د جدي شپږم پر افغانستان د شوروي اتحاد د پوزونو د يرغل لڅلويختمې کالیز سره برابر ده. په دې ورځ د پخواني شوروي اتحاد زرګونه پوزونو پر افغانستان مستقیم يرغل وکړ. دا چې د څلويختو کلونو په تیریدو لا هم پر افغانستان د دغه يرغل تاثیرات څه دي؟ په دې اړه د اکرام الله اکرام رپورټ اورو، ورپسې د ازادي راډیو مجله خبرې کی.
د جدي یا مرغومي شپګمه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د يرغل ورځ دا ل نن څلويخت کال پخوانی کیسه ده. په دې ورځ د شوروي اتحاد ځواکونو د ځمکې او حواله لارې پر افغانستان يرغل وکړ او په دې هیواد کې د شوروي په واکمنۍ نه هکلنه جګړه پایل شوه. د همدې ورځې په شپه د کابل په تاجبیک مانۍ کې د وخت ولسمشر حافظ الامین ووجل شو او کارمل د حافظ الامین د رژیم د نسکورېدو اعلان وکړ.
این جانب ببرک کارمل به مناسبت سقوط مرگبار و واژگون شدن رژیم فاشیستی حافظ الامین
د راپورونو پر بنسټ په دې نه کلنه موده کې سلګونه زر افغانان مړه، ټپیان او د غراز میلیونونه نور مهاجرت ته اړ شول. که څه هم د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه په افغانستان کې له نه کلن پوځي حضور وروسته د افغانانو د پاتونونو او د وسلوالو مبارزو په پایله کې له هیواد ووتل، خو د افغانستان د ولسی جرګې د اداري پلاوي یو شمیر غړي د افغانستان روان ناورین د همدغه يرغل زیږنده ګڼي وای چې افغانان لا هم درنه بیا پرې کوي او قرباني ورکوي. د دغه جرګې لومړی منشي محمد کریم اتل ازادي راډیو ته وویل،
د جدیش پژما د 1950 کال د وخت شوروي اتحاد کله سرو لشکرو په افغانستان باندې يرغل وکړي، رښتیا هم د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو بد او تاریک ورځ وه. دا هغه ورځ وه چې د افغانستان د بدبختۍ د پیل ورځ وه. د تیر اتک په افغانستان کې د ځان سره ډېر زیاتې بدبختۍ وزېږولې. اما غوړه چې تر اوسه پر همدغه حالات او دغه ست دوام لري.
دی وای د روان وضعیت نه د وټلو یو وزنی حل لار سولي دي هسي دي چې باید ټولي خواوی د سولي هڅه غړندې کړي او په افغانستان کې جګړه پای ومومي. خو خغلی تلوي کو وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولي له مخه خبرو مخړوي د مان لري چې د غډله د جدي لشپګم نه د رپیل شوی بحران غزول غواړي. سلويخت کال وړاندې د 1950 لمریز کال د جدي پښپګم نیټه په یو وار د پخوانی شوروي اتحاد څباندې 25000 پوځیانو پر افغانستان يرغل وکړ. دا پوز چې په پیاوړو وسلو سمبالو هوایی ځواکونو وی هم ملتیا کوله چې وروسته شمیر ل یو نیم لکو واوخت. دا پوزونه په افغانستان کې له نه کلن حضور وروسته د 1950 لمریز کال د دلوي پښپګوښتمه نیټه ل د هواد ایستلو ته اړ کړی شول. خو د څلويختو کلونو په تیریدو لا هم د دغه يرغل پاړه افغان پوځي کارپوهان بیلابیل لیدلوري لري. جاوید کوهستانی وایي چې د سور په ومه د سردار داود خان پر ضد کودتا لامل شو چې د جدي شپږمي يرغل ته لار هواره کړي. د افغانستان په تاریخ کې و تور او راس بولی. دی وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د سور د ومه کرغېړنه کودتا چې په شپږم د جدي روسانو ته د يرغل زمينه برابر کړه د افغانستان لپاره یو تور او راس و. همدا لامل چې وروسته په افغانستان کې کورنۍ جګړې پیل شوې او لا هم په دې هیواد کې جګړه دوام لري. دا ټول د ووم د سور د کودتا او د جدي د شپږمي د يرغل پایلې دي. خو د پوځي چارو بل کارپو جنرال عبدالواحد طاقت وایي چې د پخوانی شوروي اتحاد يرغل د افغانستان لپاره ګټور خو د شوروي اتحاد لپاره په زیان و.
پګم دی جدي د شوروي اتحاد لپاره د بدبختي ورځونه د افغانانو لپاره. افغانانو خپل نظام وخت ک خپل ځان موړ ک د شوروي هر څه تر لاسه کړه او څوبره سلوسه کې د لاغې دلته پرې خودل او دوی ابرومند ولګل ول خراب دوی سول دوی بدنام سول دوی شوروي اتحاد په ټوټو ټوټو وېشل سه الته جمهوریتونه رامنځته سول.
په همدې حال کې د کابل یو شمیر اوسیدونکو هم د جدي شپږم د افغانستان د بدبختۍ پیل غنی وای چې د بدبختۍ پیل غنی وای چې اوس د دې هواد اوسیدونکو ته د دې سنزونه د وټلو لپاره یو والې پکار دی. د دې خار دوه اوسیدونکو محمد میر او عزیز احمد ازادي رادیو ته وویل
بیگم د جدي بدبختي د افغانستان د شش جدي روري د چتنن تاریخ پر افغانستان نه جوړيږي وطن نه جوړيږي هیڅ د شش جدي نه خطره کنه لري.
بیگم د جدي چې د افغانستان لپاره تر ټولو یو تور او یو خنړی ورځوه او د کوم ورځ نه چې روسان افغانستان ته داخل شوي د مغه ورځ نه جګړه شروع شوي او تنن تاریخ پر زمنګ په ملک کې جګړه روانه ده. یعنی موږ د سویل شو چې شپږم د جدي د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو اغه تور اورز
ولسی افغانان باور لري چې پر افغانستان د شوروي ځواکونو يرغل نور هیوادونو ته هم په دغه هیواد کې د مداخله زمينه برابر کړه. دوی له افغان سیاسيونو غوښتنه کوي چې د تاریخ لتیرو ترخو تجربو په ګټه خسن سره له اختلافاتو تیر او په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره سره یو موټی شي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د تنزیه دوبلاژ ظاهر الله بابوجي کارونو ته کتنه کړې.
انجنیر تنکینو دغه مشتوي وای مچا چې دونه په کوچو مینه ځان لمه حواله.
په هنر جاج کې له انور وفا سمندر سره د پښتو متن په څومروالي او څرنګوالي خبرې کړي.
ګوره زه په داستاني نثر نه ما د خپل ادبي هنري ژوند لغزه شروع کړم. یو وخت کې ما د روس کلاسیک ادبیات لوستل او بغه کې داستایپسکی دی ما لپاره
په فنکار برخه کې بونیر تزو او د شمس بونیری د ژوند او فن احوال اخلو.
خدای یو خبر ده چې د تربيت په بنیاد باندې ما د زل پوښوم شعری نه ذکر دا وسته کوم دور لمون تیریګو من بارود وخلی خراب
په زرپانه کې به لنډه کیسه هیر واوري.
پالماری کې کتابونه سره سم دي د کوچونو پر سر بالښتونه یې شي د بخلنځي خواته تیر سو
او په ورخمن خیال کې به ډیکلمه شوی شیرونه واوري. په یو کې مینا دا او بل تشله خبرو ډاکته زکه سر هر تن درته نیسمه خو زړه ساتمه چې مینا نه د دانو څه دی خواګه بل ته ور کړم ځان ته چې خپل برخه ساتمه تراخه ساتمه.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
که یو جنت د انزوخو رشتیا خبر دادا که یو جنت د انزوخو رشتیا خبر دادا زمالا را جدا دادا کلالا را جدا
جنت نو اختیار خبر دادا زمالا را جدا دادا کلالا را جدا دادا کیا جنت لکه پختون به جهادونه کوي چې څوک هنر نه لري، فن نه لري، هغه سړی په سړو نه دی حساب چې داغ د مینې په لمن نه لري. دا اونۍ د پښتو ژبې د یو نامتو شاعر، لیکوال او څېړنکار ډاکټر خالق زیار د مړینې دریم تلین پوره شو. هغه نه یوازې دا چې په پښتو ژبه یې لیکاوه، بلکې په اردو، انګلیسي او دری ژبو ښه پوهېده. هر وخت په پښتو ژبه شعر لیکه او څلور کتابونه یې چاپ شوي. د ژباړې په برخه کې د خلیل جبران انګریزي ناول براکن وینګز پښتو ته ژباړلی. ډاکټر خالق زیار په 1956 کال د ملکنډ ایجنسۍ د درګۍ تحصیل د سدرا جوړ په کلي کې د ملک سعد په کور کې زیږیدلی و. خالق زیار لومړنۍ زده کړې په درګۍ کې ترسره کړې وي او وروسته یې بیا په افغانستان کې طبي زده کړې وکړې. په علی آباد روغتون کې دنده ترسره کړه او بیا وروسته د درګۍ په روغتون کې ډاکټر شو. په پښتو ژبه او پښتنو مین دغه شاعر تل په خپله شاعرۍ کې د پښتنو بد حالات یاد کړی او د قام پالنې په توم نه سنبال غږی پورته کړی دی. ژاړم خپل ټوټي وجود ته ځای په ځای، زیاره چې کابل ته په تور خم زما. هغه د پښتني نظریاتي کاروان یو مخکښ شاعر او لیکوال و چې کلونه کلونه یې د پښتنو د یووالي په پار غږ پورته کړی او د ډیورنډ کرښه یې یوه کرغېړنه کرښه یاده کړي. د نوموړي شیرونه ګڼو سندرغاړو ویلي او یو شمیر ډیر مشهور شوی هم دي.
یو د مینې پسر جگ شمله ګرځي، یو د مینې پسر جگ شمله ګرځي. او یو د مینې پسر جگ شمله ګرځي، یو د مینې پسر جگا شمل ګرځي. او کپنو راشتم نش زیار کنګال دې راشا ساله ونی اوس پخمل لال، راشا ساله ونی اوس پخمل لال. هم بیر د ساتلی هم یټال دې راشا ساله ونی اوس پخمل لال.
تاسو به د بابوجی له نامه سر حتمی آشنا یئ. کلونه وړاندې یو شمیر پښتو ویډیو کلیپونه د بابوجی په نوم خپاره شول چې ګڼ مینوالي پیدا کړل. د طنز او کومیډي دغه رول ظاهر الله په غږیزه بڼه لوباوه، خو دا چاره د یو څه مودې لپاره وځنډېده. اوس یو ځل بیا ظاهر الله بابوجی د نوي کومیډي او خندون کلبم لپاره کار کوي. په پیښور کې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال زلاند یوسفزه له بابوجی سره د هغه په کارونو غږیدلې.
زه ظاهر الله بابوجی او د ډیسټریکټ مردان سره مې تعلق ته تقریبا د 2000 نه د ډبنګ دی فیلډ سره وابسته یم. د ډبنګ دا چې څومره پلانینګ او څومره آوازونه سونه د دې سکرپټ وی د دې ایډیټینګ دی دا ون مین شو دا ټوټلی زکم هر څو سونه کریکټریزم یو البم دی ګوړه کې 50 پای کې یو کلیپ ته کې ما تقریبا س د اتسلوي 48 کسانو کریکټر د مختلف آوازونه وکړي.
زخم با ڈاکٹر اتا تا دارنگ خیر اکڑا ما بانده ده ورانه کڑا پتا بانده ده ورانه شی او یو اب تک شل زل تا خیط زما اس پرده نو کل کینچی او کل تولیه پاتی لتا نشی او بس که ڈاکٹر را نورمه ده زخمون اما گنده یو زب پکه او لگه و تا تا با مسانه شی او ما تا با مسانه شی.
جی داد حد نسیوا گران کار ده زب شیوی کار بانده کار کوم لکه اوز ده خرش پش ده خاکه ده 14-15 روزو که یو خاکه تیاریگی نو پدې کې بیا دا سکاري چې لکه زه یو خاکه خوخه کوم چې را زه دا خبرې په کول غواړم نو د سکرپ ما غټم سره نه جوړیږي. دا چې کوم وخت کې په تکار کې د سکرپ هغه ټایم جوړیږي. نو بیا دې کې زه ګورم لکه اوس خرش پرشته نو داغه لکه اوس میم سره شونډې بندي نو زه سوچو کوم چې را دا لپ سینګ چې کوم دی اوس زه یو جمله دا سه استعمال کوم چې هغه کې زه میم راولم چې دا لپ سینګ زما میچ صحیح راشي کنه. جرلنډونه اسوي خرش پرشي ماشومان ورسنه استي نو جرلنډو خرش پرشته وي خرش پرش دا واړه وي چې مونږ ته کیسه وکا
وای ودش شپدا ولې زستا سو نیمه س وای خرش پرش دا وړوي چې مونته کیسه وکا داسې زمونږ ډېر البمې دي اوس دې وخت کې چونکه ما ته خو ذهن کې بس یاد وی سبنیوي لکه ګوړه کې 50 دربار دی جړاګانو اوسې خوندو که اوس ورته خان دا بل چې کم زمونږ سوپر هټ البم خرش پرش دوړه دبا اوس شلم البم زمونږ په نیو ایر باندې راځي خټه او ګټه نیو البم لګي ستا سره شریکوم هغه صدا سي دي چې بابوجي په پارک کې نستي پېستري خوري دغه د پاسه کوچی نو یو مچ راځي د ډېر زیات تنګي چې ډېر زیات تنګي دی ور سکل جوړی کرا ټکل یو سکل بل س نو چې ډېر تنګي نو دغه مچ ته وي
وای مچ چې دونه په کوچو ماینه ځان لمه خوالا
نو داسې تقریبا بابوجي شو خرش پر شو جرلندو شو نانا شو دا یو سو کریکټر د سې دي څنګه چې تاسو ته وختي مو وی چې دا زمون البم کینی نو زمون البم سوک نه خوخی نه ګورې هر کال کې به زمونږ یو البم راته نو د دوران کې چې کم دینو د سی ډی چون کې ختم شوه نو هغه دور بیا داسې شو چې بیا د سوشل میډیا دور دی نن سبا نو اوس دا خټو غټم زمونږ په خپل چینل باندې را روان دي بابوجي پروډکشن باندې د یوټیوب نو دغه نه ووم مینوال خوندونالي
سو کاله پسته دی البوم
دا تقریبا و کاله پسته دی البوم
چینوي تر کې شړنګ رباب کې ټنګ افغان کې ننګ چینوي دا سه تلوار دا سه رباب دا سه افغان نمن
متن د پوهی خبرتیا معلوماتو دین او د تورتا د نورو مانوي توکو د انتقال وسیله ده او اړینه ده چې له متن سره شوري برخول شي دا چې په پښتو ژبه کې تولید شوی متن د کیفیت او کمیت په لحاظ سره ډول دی او په اوس وخت کې په کومي برخه کې د متن د تولید اړتیا لیدل کیږي دا هغه پښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې لیکوالو څېړونکو انور وفا سمندر راځوابوي
هنر جاج
مننه استاد پښتنه دا کوم چې په یوهشتم پیړۍ کې ټکنالوژي ډیر پرمختګ کړی دی نو دا یو داسې زمانه ده چې هر کس په ټکنالوژي کې په خپل دنیا کې غرق دی د ټکنالوژي او د اوسنی عصر پرمختګ څومره اغیز کړی زموږ د ټیکس په تولید باندې د متن په تولید
و سنای عصر او سنای زمان د متن د تولید لپاره د مارک یو نغمه غږی نننه انسان یو ورختا انسان ده هر شیبه د خپل شیبو د مارک نظر ده هر شیبه د فکر کې چتاوانې وک وخت الله سبرک دی تصورات د دې چې زمان له مخ کې شوای ده او دای ور پسې زغلی نو زکه دای د حال شپ الله صبر کوي دلته ماتنم دغه شی شی سوید نن ورځ د ماتن تولید شاید هم د بشر د اړتیاو برابر وي یا تر دې اړتیاو زیات وي خو خبره دا ده چې موږ څنګه کولای شو ماتن ژوندۍ وساتو څنګه کولای شو د خلاق انسانانو په توګه د پنځوالو په توګه د هنرمندانو په توګه په ماتن کې د ژوند انرژي ځای کو لوی اړتیا او اساسي اړتیا دا ده چې ماتن باید ژوندۍ شي ماتن باید د ژوند اثر لزان سره ولري متن باید د ژوند انرژي لزان سره ولري
نو زموږ لیکوالان څنګه توانی دي شي چې متن د ژوند انرژي لزان سره ولري او ژوندې پاتې شي
ګوري خبره ده چې کله کله دا ستونزه پیښ شي چې موږ خپل ډېر عادي تصورات ډېر عادي او مکرر فکرونه په متن اړو یو کتاب هم ولوسته د سی یو مقاله خپل لیکو دوه کتاب هم ولوستل درې څلور کتاب هم چې ولوستل یو کتاب شې لیکو در حال چې په هغه متن کې چې موږ یې راوړو د نور خبرې به د نور متن به کلمو جوړخ په څه بدل سوي پیش پاسواند او پیشوان به کتب
مفاهیم به ماغي
مفاهیم ماغي زړه انرژي ګوري ساړه خوړه او تیر خوړه دې ما پرتل مجبوریت بل وخت کې څوک نه خوري نننه اثر او دغه د زمان اقتصاد چې د انسان پر هستې نن حکومت پیل کړای دی چې زمان باید الله سورن کو شی به باید الله سورن کو دا مونږ ته د خبر کړنګوي چې مونږ باید ماتن ته ساور کو ماتن باید ژوندۍ کو ماتن باید تازه وي د محبوب شاه محبوب په قلم چې څه راوځي د وفا سمندر پلارم باید ونشي لیکلای د تایر زلان په غزل کې چې څه زلیږي باید پیر محمد کاروان په غزل کې څوک څراکم پیدا نشي کړل دیوی کوچانی پیغلې پلنډۍ کې چې کومه انرژي چپی وهي باید یو نوی معاصر او سپین شعر خاون په شعر کې څوک پیدا نشي کړل
کوشش باید وکړي انفرادیت رامنځته
شي انفرادیت یو خبره او انسان بلا شک خپل انفرادیت بل څه دی نه محبوب شاه محبوب پرته لدی چې محبوب شاه محبوب وی او په دې وضعیت راوي چې بل هیڅوک نشي کېدلای او داسې یو یو وګړی دا د ازادي راډیو یو یو اوریدونکی یو هم بل څوک نشي کېدلای او هیڅوک دیم هیڅوک نه اړ کوي چې د ده په شان سي ځکه دا خلقت سره جګړه ده وخت کې خدای غوښتلای چې انور وفا سمندر د دوه تنه وي اړتیا یې څه وه خو یو خوشته کنه اغه یو شته مغه ظرفیتون ټول ځان کې زلولای شي کابل را باندې تکي به له شک چا غنه وای څه نو ځکه کله کله دا به دغه دایمه زمون چې را سره وي وڅو دا وای تا ته سوي دا وای نو زور تم یې ماتن د سوي ځکه نه درته سوي چې دا هر یو یو وړه دنیا ده کدا وړه دنیا نه وي بیا نو تخلیق د فلسفه دروغ ده نو ځکه زوایم چې دوی باید خپل فردیت کې وزلي ولی باید متن باید موزیکال سی متن باید آهنگین سی متن باید په ژوندۍ شپلۍ بدل سی متن باید تصویرونو نه ډک سی متن باید انځورونو یو ټولګه شي او متن باید هغه خوندوره سپینه جادو له ځان سره ملګری ولري چې دا د انسانانو لپاره خیالونه جوړ کړه د انسانانو لپاره ښایسته ښایسته تصورونه جوړ کړه او دا متن باید د انسانانو لپاره نوې ماڼۍ شي نوي جنتونه شي نوي ښکلاوې شي نوي منظرې شي دغه وخت کې ده چې متن نه مري متن ژوندی زه په دې مطمئن یم چې متن به ژوندی پاتې کیږي ولې هغه کسان چې دا ویره ورسره ده چې متن نه مړ کیږي یا د دې آثار به څوک نه لولي دغه ته مې وړاندیز دغه ده چې متن سره دا شی فکر وکي چې تاسو نن ورځ د شعر په قالب کې هغه څه وړاندې کوي چې هیڅ کله چاند وړاندې کړی
پښتنه دا کوم چې لیکوال باید له متن سره څه ډول برخورد وکړي چې متن هم ژوندې پاتې شي د ژوند دغه سام پکې درست ور انتقال شي او لوستونکي مولري
د دې لپاره هم مسلکي پوهه اړینه ده هم تجربه پکار ده که څوک وایي چې نه خایتا وفا سمندر چې ویلې نو زه به نه کتاب لولم نه بس دکړه کوم نه به د نورو اورم نه به د نورو تجربې ګورم زه مدیسین لغاړې واړم اما غلطه به ځان ته فرمایش ورکوم چې ماته د ورځې درې ډوډۍ راوړي اما غو مدیسین له اوبو سره خورم او د ما کبانو نڅا به ګورم په دین کې ګوري مولانا تراسي دی له یو ډیر ستر اندی شیخی له ستر موقفه راول وی د شعر ته چې ټول مسخره کاوه ولې نن ورځ دغه مدرس شون دی چې په کار نه نن ورځ دی ده هغه نابی تازه شی بی چې د شمس سره دولدلې او د شمس په مرسته د لخپل جسمی ذهنی عاطفي رواني قالبونه بهر وته او د زمانه مکان اغړه د حقیقت تازه خونه تجربه کول او غوته د شعر جامع و راغوسل هغه خلکو ته پکار دي دغه شاعر دغه نقاش دغه کیسه لیکوال باید دغه وضعیت نوزي دی وضعیت کې فقط دی چې دا کار کولای شي نور ټول اسباب دي ولاو دی بل نفر متن ده ولاو که مسنوی لولي ولو که دی خوشحال خان کلیات ولی ولو که دی غنی وی فلسفی شاعری ولی ټول اسباب دی هغه څه چې دی ده ځکه دی د دې ماموریت دا ده چې دی تازه نغمه وغږوي نوې نغمه وغږوي داسې یوه نغمه وغږوي چې لکه د ژوند سا په انسانانو کې نوی روح وزغلوي. په دغه شیبه کې ده چې دی باید هم د دې کار لپاره مسلکي وړتیا ولري، هم تجربه ولري، هم لوست ولري، او هم باید یو مین زړه ولري، او هم باید دې ته تعهد ولري. ګورې بعضې شیان نور هم دي چې هغه د تخلیق کار شنډوي، د تخلیق کار له منځه وړي. له لوستونکي نه انتظار، زه باید داسې شی ولیکم چې ډېر لوستونکي ولري، ډېر خلک مې تایید کړه. ګورې زه په داستاني نثر نه ما د خپل ادبي هنري ژوند له ځای شروع کړی. یو وخت کې ما د روس کلاسیک ادبیات لوستل، په هغه کې داستایفسکي د ما لپاره د ادبیاتو او د هنري ادبیاتو تر ټولو ستر اسک دی راته معلومېده. خو هغه یو کتاب لري د خام ځوان په نامه، یو ناول ده، هلته دی لیکي وایي دا کتاب زه هیچاته نه لیکم، ځان ته یې لیکم. وړاندیز مې ورته دا ده پنځګر ته ټوله دنیا هیره کړه، ټول ادبیات هیر کړه، ټول ادبیات د ادبیاتو ټول ملکان هیر کړه. دا په یاد دروړه چې ته تازه مخلوق یې، ته د هستۍ داسې تجربې لرې چې هیڅوک یې بل نه لري. ته هستۍ، ته ژوند، ته ژوندي په هغو سترګو ګوري چې چا نه دي کتلي. ته دغه نوي تصویرونه جوړ کړه، دوته د کلمو جامې ور واغونده، دا کلمې به رقاصې کلمې وي، ژوندۍ کلمې به وي، دا به د متن په څیره کې سرنده وي، رباب به وي، شپېلۍ به وي، او تر هغه به خوندور سازونه وي.
د څومروالي او څرنګوالي له مخې زموږ اوسنی متن څه ډول دی؟
اوسنی متن متاسفانه چې له ځان سره ستونزې لري. یو علتم دا ده چې شاید دا به و چې مونږ په کمی لحاظ د مخه دغه ډېر څټ ته پاتې یو، مثلا پنځلس شل کاله د مخه مونږ په کمی لحاظ په هغه کچه کې نه وو چې ټول لوستونکي دي د لوست لپاره یو څه ولري یا د ډېر څه ولري. په دغو کلونو کې د کمیت ستونزه تر زیاته حده هواره شوې، حتی د ژباړې په برخه کې اوس راغلو دې ته چې دا متن
کیفیت
باید په داسې یو متن واوړي چې د ژوند سا ورنه پکې ولیدل شي. دلته ده چې زه خپلو ورونو، یارانو، دوستانو، همزولو، کشرانو ته دا وړاندیز کوم چې دوی باید ادبیات پرته له دې چې یو مینهګر کار یې وګڼي د بل هیڅ په خاطر یې باید ونه پنځوي. حتی که دغه دروغجن شعارونه ځان ته دغه کړي چې زه والا د خلکو په وړاندې مسؤلیت لرم، بیا ځان ټولنیز مقالې لیکه، په ټولنپوهنه کې بیا زده کړه وکړه. خو که ته غواړې چې د ژوند نغمه شي، د ژوند نغمه په متن واړی، ته له ژوند سره په خلاصه، ته فقط د ژوند په وړاندې یو تعهد ولره. په دې توګه دغه انسان د شیبې لیکوال کیږي، یعنی د حاضر شیبې یوازنی زمان چې د ما په نظر شته هغه اوسنۍ شیبه ده. ادبیات زه ټول هغه څه ګڼم چې سړی تصور کولی شي. نو په دې خاطر ده چې دی که چیرته په دغه خالص وضعیت کې د پنځ کار وکړي، د به ستر کار کړی.
ډیره مننه. خیر اوسې. د شمس بونيري له نامه سره بخام خاشنایي د پښتو ژبې دغه قامپاله شاعر د کوزی پښتونخوا د بونیر اوسیدونکی دی. کلونه کلونه یې په کابل کې تیر کړي او د هنر شمعی بل ساتلې. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او فن خبرې کوو.
فنکار
ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ. پښتنم کوم چې زموږ هغه په بر پښتونخوا کې او یا اکثر هغه مشران خلک به تاسې پیژني ستاسې له نامه سره به مشنای ښایي هغه ځوان کول چې اوس اوس را زرغون شوی دوی ستاسې له تخلیق سره ستاسې له کارونو سره ډیر نه یې آشنا که چیرته یو ځوان موږ او تاسې اوري نو شمس صاحب هغه څنګه پیژني؟
اول خو ستاسو ډېر زیات مشکور یم. بنیادی او ابتدائی خبر دا ده چې دنیا پوهان او لیکوالان دا وایي چې کوم سړی کار نشي کولی هغه خبرې کوي او چې کوم سړی کار کوي د هغه خبرې خلق کوي. زه خو به د خدای نه دا سوال وکړم چې خبرې ونه کړم او د کار داسې موقع راشي چې زه مړ شم خو چې زه میراث پاتې نه شم. راتلونکی نسل د کشرانو په شکل کې کادبان دي او کشیران دي چې زه هغوی ته مینه ورکم او هغوی ته د خپلو تجربو په رڼا کې د دې نوي دور د تقاضو مطابق په جدید شاعرۍ او په جدید عمل باندې پوه کړم. دا به زما د ژوند افتخار وي. دا یو خبره ده چې زه پیدا شوی بونیر کې خو ما دولس کاله په افغانستان کې تیر کړي. د داود خان په وختو کې دلته مسلسل اووه کاله پاتې شویم. هغې نه پس د ترکي صاحب په وختو کې پاتې شویم. د ارواښاد امین په وختو کې پاتې شویم او د خپل چې په چازو ډېر زیات افتخار کوم او چاته د دې وطن د دې خاورې د یو لانتو بچی په حیث باندې احترام ورکوم د ډاکټر نجیب په وخت پاتې شوی. ما دلته ډېرې زیاتې مشاعرې کړې دي، ډېرو زیاتو ځایونو ته تللی یم. خدای یوه خبره ده چې د تربیت په بنیاد باندې ما د زل پوه شوم مشاعرې نه ده کړې. دا اوس چې د کوم دور نه موږ تیریږو موږ بارودو وخلي خلق شو. زمونږ استاسو په کوڅو کې مینې پرتې دي. زما خور مور سرتوره ده، د هغې شونډې د غم نه چاودلې دي. په کار داره چې نوي دور د تقاضو مطابق موږ د مزاحمت شاعري وکړو او خپل راتلونکي نسل ته او نوځوانانو ته د مزاحمت د شاعرۍ په ځای باندې د مزاحمت شاعري په ګوته کړو.
څه وخت یې شاعرۍ ته مخه وکړه؟
دا د هغې وخت خبره ده چې په 1968 کې د سوات ریاست کې دننه یو اندرونی تحریک چلیدو چې د دې بشري او د دې ارتباط ته اجمل خټک سره د تګ را تګ په وجه باندې ما د خټک صاحب سره ډېر زیات نږدې تعلق د قلندر مومند سره ناسته پاسته د امیش خلیل سره د طوفان سره د ملګرتیا په نوم کې په ما کې دننه د شاعرۍ یو خبره ملو. خو چې کله د سوات ادغام سن 1901 کم او ویم کو شو او الت سیاست راغی، نو په سیاست کې د سټیج په سیاست کې راغلی نو زه کار کول ضرور وم. خدای راته دغه ناست په زیه باندې یو د کامی شاعر په سیاست باندې ما او سیل سی د باچا خان په موجودګۍ کې د ولی خان په موجودګۍ کې په ټولو جلسو کې دا چې په ملکن ډیویژن کې شوې ده موږ دواړه ګرځېدلو. ما ته نن هم یاد دي چې د خټک صاحب د سایل به دا شعرونه زموږ د خلکو په کوڅو کې ویل چې ګل دی کدو ګل دی که یو ته لرې کوم د لاندې بل دی او ګل دی کدو ول دی. دا به موږ د هغې خلکو ته خبره کول چې چاته موږ په نظر کې وو او دغه شان ما په خپله ژبه کې په هغې وخت کې هم د باچا خان او د ولی خان د سیاست د نبولو او د هغې سره د عقیدت شاعري کړې ده. بیا زه دلته چې افغانستان کوم نو د افغانستان دولت د دوست محمد شینواري په مشوره باندې چې هغه د هغې کې اداره هم لیکلې وه یو د زندان یادونه او د سور سار د افغانستان د خاورې یا د دې دولت او د ملګرو په حکومت پاتې. بیا چې زه پاتې شوی نو ما په دغه کې په کوزه پښتونخوا کې د ژوند کم اس کم 12 کاله په جیلونو کې تیر کړي. ما سبقونه او تعلیمونه هم په جیل کې کړی، ما شاعری هم په جیل کې کړی، ما که سبق حاصل کړی دی هغې پیدا ما کور ته را رسولی چې زه د وکیل په حیثیت پاتې یم. خو ما چې هلته کومه شاعري کړې ده نو په دغه شاعرۍ کې که ما پیدا رسولې ده کوشش مې کړی دی د خپل قام نوي نسل ته مې رسولې ده. او هم په دغه شاعرۍ زه قید ته تللی یم، نو که قید ته تللی یم ما خپله شاعري پرېښلې ده.
نو اوس به داسې وکړو چې زمونږ اورېدونکي به هم په تمه وي او ستاسې شعر به اوري. نو که چیرته یو شعر درنو اورېدونکو ته
څنګه چې ما تاسو ته خبره وکړه، نو دا ده چې نن هم چې مونږ په کومو جلسو کې یا په کوم تقریباتو کې شاملېږو، دا که د هر چا غونډه وي ادبي او شعري، نو مونږ کوشش کوو چې کم از کم خلقو ته د خپل ځان د پېژندګلو د خپل فکر د پېژندلو آغاز په قطعاتو باندې او په داسې شعرونو باندې وکړو. زه به هم تا ته نن دا ووایم چې ټول وطن مې په جنګونو کې په زور دی،
ټول وطن مې په
جنګونو کې په زور دی، دا کلر دی دا کبر دی زما رور دی، ټول وطن مې په جنګونو کې په زور دی، دا کلر دی دا کبر دی زما رور دی، خدایا امن استقلال پکې پیدا کا، دغه لوی افغانستان خو زما کور دی،
خدای امن استقلال
پکې پیدا کی، دغه لوی افغانستان خو زما کور دی. او بیا چې هلته زه کوم ځوانانو ته مخامخ کېږم هغوی ته خپل پیغام ورکوم، نو هغوی ته زه داوم چې په ټوټو ټوټو مې یو وطن تقسیم دی، په ټوټو ټوټو مې یو وطن تقسیم دی، زه چې لر او بر ته ګورم نو نیم دی، په ټوټو ټوټو مې یو وطن تقسیم دی، زه چې لر او بر ته ګورم نو نیم دی، او باچا خانه ستا په لار نه روانېږي،
باچا خانه ستا
په لار نه روانېږي، دا پښتون ځکه تر اوسه لا یتیم دی. نو دا شعرونه وي
شمس صاحب ډېره مننه ژوندی اوسي. ستا شاعري لکه څومره چې ما لوستې ده او څومره چې دا د مونږ اوس واورېده، تر ډېره پورې قام پالنه، تر ډېره پورې بیا د پښتنو په دغه روان ویرژلي حالت باندې د ژړا کړې ده، فغان دې کړې سر له اوله ستا په شاعرۍ کې همدا و که نه؟ اول هغه د نورو شاعرانو غوندې اول عاشقانه شاعري وه او بیا وروسته قام پالنې ته راواوښتې؟
اولنۍ خبره خو دا ده چې چرې بل پرد دا تا ته زه خبره وکړم او حقیقتونه پټ کړم، نو دا به زه خپل ضمیر سره زیاتی کړم. هر د نوي دور چې سړی شعر کېږي، نو هغه چې خپل د ځوانۍ د تقاضو او حالاتو ته ګوري، نو حسن تلاش او د هغې ارمان او د هغې تکل چې کوم دی دا خامخا وي. خدا یو خبره چې سړی بیا ته میدان ته راکوس کې او په میدان کې ودرئ، نو هغه به یوازې حسن ته نه ګوري، هغه به ظلم ته ګوري، هغه به جبر ته ګوري. نو د دغې شاعرۍ په نتیجه کې به په هغه کې دغه خاصیتونه چې موجود وي، نو دا پاتې کېږي نه، بلکې د ښه شاعر یا د یو طالب علم شاعر په حیثیت خبره دا ده چې هغه خپل موروث ته وګوري، د دې نه ډېر لطف پخلی. خدا چې کوم په معاشره کې په ټولنه کې کوم خلق دی، دا ټول په ټولنه سر انداز کېږي، دی خدا کولی شي چې کم از کم دا وکړي. نو هغې نه پس لومبي شاعرۍ کې خو زه به دا ووایم چې ما ته خپل یو دوه یا درې شعرونه په هغه وخت کې یاد دي، هغه دا دی چې تا راته مینا کې پر ورو ورو راچولې،
تا راته
مینا کې پر ورو ورو راچولې، جانان ستا د لاسه په مزه مزه مې څکلې، او دومره مخندلې چې تا اوښ کې څه سولې،
دومره مخندلې چې تا اوښ کې څه سولې،
ما د هغې اوښ کو نه جامونه جوړول، ما د هغې اوښ کو نه جامونه جوړول، سر مې ستا په غېږ کې ما پاس درته کتلې،
سر مې ستا په غېږ کې ما پاس درته کتلې،
تا د خپل سترګو پیالو کې راکوه،
واه
واه واه، او ته شان رڼا وې پیمانه وې زاو ته وې،
ته شان
رڼا وې پیمانه وې زاو ته وې، سترګې د سبا په دغه شپه نه راختلې، او شمس په بی خدای کې هم شراب در نه غوښتلې، او تا ورته د جام بدل کې شونډې ورکړې. خدای را چې بیا زه راتلم، چې زه چا نه متاثر وم، د مولانا او د جاګیردار نه متاثر وم. نو دویم د دویم دور د شاعرۍ آغاز ما د دې نه کړی دی، هغه دا ده چې نس کل ګناه ده، نس کول کفر دے
نس کل گناہ دا نس کول کفر دے
بس دا مولا خپا کول کفر دے خپل جماعت کے زان تا چڑی گڑی زمان تشدمو تا قتل کفر دے او پیغل جماعت ترا وطا ویلی توبہ توبہ مولا لطلل کفر دے
نیر منن شام صاحب پا خیر کی بزمگا زوان کل شاعران چستاسی غگوری زمگا راڈیو مجلہ زمگ دیر گنش میر زوان شاعران لیکوالان هغه چې په دغه برخه کې کار کوي هغوی اوري د یو مشر د یو قامپاله شاعر په توګه د یو داسې چا په توګه چې پښتنو دپاره د کلونه کلونه کار کړی دی مبارزه دې کړې ده منډې ترډې دي وهلي لوږې تتندې دې تیرې کړي دي هغوی ته د پیغام څه دی لنډ پیغام جوړ
د ټولو نه غټه خبره خدا ده چې د ژوند زه درې کالو ته ورسېدم او روان شم د ژوند په دې درې اویا کاله کې ما چې د ځان دپاره څه ګټه کړې ده دا به صرف زما بچو ته پاتې کیږي خو زما ارمان او خواهش دا دی چې د کوم فکر دپاره زه جنګېدل چا ته هم شاعري کړې ده زه خپل تغ بچي غواړم چې کم از کم دا زما بچي پاتې شي چې زه مړله شم چې زما فکر مړله شي او دا لاره مړله شي
ژوند د کیسو ټولګه ده خو د ژوندانه دا کیسې یوازې لیکوالان د کیسو په بڼه راخلي نن یو ځل بیا د ژوندانه له کیسیز ګرداب څخه یو بل کیسه راخلو دا کیسه ښاغلي اجمل پسرلی لیکلي چې هیر نومیږي او زموږ همکارا فریبا ظاهری راوروي
د اپارتمان دوره پر زنګ چې میګوته کې شو ده خدای خدای میکول چې اوڅه ش سوي وي لکه چې دعا مې قبل سوي و د په خندا غیر راکړه تر لاس نیولې د ناستې کوټې ته بوتلم تلویزیون لګیدلې و د شې ترمرینې ورسته چې څو ځل راغلم تلویزیون به مړ و کوټه به ګډ ډوا ډوا خوس کوټه چارو ده په الماری کې کتابونه سره سم دي د کوچونو پر سر یې بالښتونه ایښي د پخلنځي خواته تیر سو په کومه ورځ چې یې میرمن مړه سوه داسې غلی سو چې نه یې زړه غوښتل څه ووایي او نه یې ژړل بیا تر څلوېښتې همداسې و تر هغه وروسته به یې دلیل دا و چې پردی وطن دی غم نه ویشل کیږي یوه ورځ یې بیا راته ویل چې زمان غم کموي له مکان سره څه وکړي چې په کوټو کې ګرځي دا یې سترګو ته درېږي چې لوښو ته درېږي دا ور په یادېږي چې په کوټه کې کښینی د دې خبرې په غوږو کې انګازې کوي د چای پیاله یې رامخته کړه راته ویې ویل په څه چورتونو کې ډوبې ما ورته وویل شکر دی چې غم ته دې شا کړه له یوټیوب څخه یې د تلویزیون پردې ته د چارلي چاپلین فلم ولګاوه ریموټ یې د تلویزیون پردې ته اشاره وکړه راته ویل د سړی تبه راسته کړې ما ورته وویل شکر چې غم دې هیر کړی چاپلین په ارته پتلون کې کوژ وژ رئیس و ما کټ کټ وخندل د پنوک ریموټ وکراوه ورته ومې ویل سړی کمال کوي د چای له پیالې غټ خړپ وکړ ما ورته وویل دا څو میاشتې دې غم کاوه کار دې له لاسه ولاړ څه ګټه ته خسې تکړه سه سړه سا یې وایسته د چاپلین د لنډ فلم له ختمېدو سره مې پر پیاله لاس ونیو زه نور ځم شکر چې غمونه دې کم سوي د تلویزیون مړ کړ زه راووتم د بلاک تر زینو نوم رسیدلی چې دروازه یې پرانسته را ژغې کړ وبخښه ته خو یو ځل راسه په یوه لاس کې یې د خپلې میرمنې عکس په بل کې میخونه و راته ویې ویل دا دلته مخامخ پر دیوال لګوم ته ورته وګورئ چې سیخ دی ما یې عکس له لاسه واخیست د تلویزیون تر میز لاندې الماری کې مې کې شوت. د پموت کې نیولې میخونه و شرنګول. زه ترې راووتم. د ور په خوله کې ودرېدم. خپه سوی نه وی. د چټک ټک ټک سو.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
شعر و شاعری نه یوازې دا چې د وخت تیری او خوند په پار لیکل کیږي او ویل کیږي، بلکې د ټولنې لپاره د یو ځانګړي هدف په خاطر هم ویل کیږي. نو اړینه ده چې شاعری د یوې هدفمنې مفکورې تومنه له ځانه سره ولري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. جنون یې هغه مرحله ته رسیدلې نه ده. جنون یې هغه مرحله ته رسیدلې نه ده. داستا مین په کومه لار گریوان شیندلې نه ده. د هغه لیک جواب دی هر ورځ پوخ کلیکم کوم چې تر اوسه تا قلم باندې لیکلې نه ده. د هغه لیک جواب دی هر ورځ پوخ کلیکم کوم چې تر اوسه تا قلم باندې لیکل نه دی. راشه رانجه آینه د سمال درته یو یو وخیم کوم یو یادگار دی ما له ځان سره ساتل نه دی. ما ډیر لیکونه ستا په نوم باندې درولېګل خو تا دی و جواب هم بیرته را لېګل نه دی.
کینه چرته زیبنا لار بدلا ویبن او کین چرت زیبن لار بدلا ویبن اوخ کی میرا وڑی بلے مو کی ننواتی دی تا سر زمان او زمان خبری پاتی دی تا سر زمان او زمان خبری پاتی دی
یوی خبرې ته مجبور یم دا به وساتم گنی توبه می و چې هیڅ بزړه کې نه ساتم په یو کې مینه دا او بل تش له خبرو ډک دی ځکه سر هر تن درته نیسم او زړه ساتم چې مینه نه د دانو څه دي خواږه بل ته ورکړم ځان ته چې خپله برخه ساتم تراخه ساتم ستا د راتلو لارې ته ګورمه کږیږي به خود د سترګو کسي چې تمامه ورځ کاږه ساتم نور مو ویریږه د نظر تاو به دې ونسیزي نور زه په سترګو کې نظر سره اوبه ساتمه په هر محفل کې مې ملګري تش په دغه رټي چې د محبوب نامه پنځه وخته په خوله ساتمه
ल पार जोड़ना